ویلی دی چې په وجل شو کسانو کې حد اقل 2 تنه د مکسیکو اتبادي او د خبرې تایید کړي.
د جاپان د جنوبي ټاپو کینووا والی وای هغه به د امریکا د وای قوی د پاره د یو نوی اډې د جوړولو جواز مسترد کی. هغه د خبر ورسته لاغه نه وکړه چې د ټوکیو د چارواکو او د غدې ادارې د چارواکو ترمنځ خبري اترې نتیجه ته ونه رسیدلې. د کینووا والی تکیشی اوناګا نن د دوشنبه پر ورځ خبري اعلان وویل چې حکومت ورسته لاغه نه دغه اقدام کړی دی چې په اصلي جواز کې چې داغه نه مخ کی والی ورکړي ویو لړ نه واقعیت تر سترګو کړل. هغه په داسې حال کې د جواز د مستر دو پریکړه وکړه چې واځي څو ورځې مخکې پر دې سیمه باندې ساختماني کار چې د یو لړ ستونزو په خاطر څه مده ځنډیدلې و بیرته پیل شو. خو د جاپان د کابینې ویان یوشی د سوګانن ویل چې د والی اوناګا د پریکړې باوجود به هم د هیناکو د اډې ساختماني کار ادامه پیدا کړي. اوناګا تیر کال خپل یالتي انتخابات وګټل او د انتخاباتو پر مهال ژمنه کړې وه چې د امریکا د سمندري قواو د مرکز د انتقال مخه به ونیسي. او د امریکا د کالیفورنیا په یالت کې نن د اوروژنې عمل زیار باسي چې هغه ور مړ کړي چې د شنبې د ورځې رئیس لګېدلې دي او تر اوسه پورې 40,000 هکتار ځمکه سوځولې ده. د کالیفورنیا والی جیری براون پرون په دې یالت کې استراري حالت اعلان کړي. د دې یالت ملي ګارد امر سوي دي چې د اوروژنې د پاره مرستې ته چمتو اوسي. اوس یو نیم زر تنه اوروژن کې اخته دي چې دغه ور مړ کړي. تر اوسه پورې څلور سوه کورونه سوځېدلې دي او په زرګونو خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. چارواکي وایي چې د اوروژونکو یو کس مړ سوی او څلور تنه یې ټپیان دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. لږ وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو نه د آشنایانو د غږ پروګرام نشریږي. کول شي خبرونه کې برخه واخلي. د استودیو د ټلیفون نمبر ده 202-6919-16. پر پټونی کې یو راپور دی چې د خوست د ولایت د تڼیو او ګربزو د ولسوالیو خونکو د تیرو درې ورځو راهیسې اعتصاب کړی دی او د اویاو نه زیات خونځي تړلی دي. په دې حقله ابراهیم رحیمی راپور چلیږلی دی.
د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالۍ شاوخوا 200 خونکو په اعتراضیا غونډه کې پر دولتي مقاماتو انتقاد وکړ چې ګنې پوهنې ته لازمه توجه نه لري او د غرض د خونکو د حقونو په برخه کې ناغېړي کوي. دوی په مشخصه توګه په یادو شوی ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ښوونځیو د تړلو هدف دا وباله چې د ښوونکو لپاره ځانګړې شوې ځمکه د لغصب خلاصه او پر ښوونکو دی وویشل شي. ښوونکي ادعا لري چې د تڼۍ ولسوالۍ د سیګۍ په سیمه کې د نږدې 300 ښوونکو د کورونو د جوړولو لپاره د بېلې شوې ځمکې په غصب کې د سیمې پر اوسېدونکو سربېره ځینې زورواکي هم لاس لري. ښوونکی فیض محمد ځلان:
دا زمونږ نمرې د زراعت ځمکه د زراعت ځمکه وزارت معارف اخیستې ده. د هغو ټول مراحل طی کړي دي. تقریبا دغه نه کاله کېږي مخکني واکمن په دې کې سرغړونه کړې ده. هغو چې هر څه مرامو او هر څه ادب یې موږ ته خپل حق نه ده رسولی. په دې کې مختلف خلک دي، د مختلفو اقوامو، د مختلفو چارواکیو سره لاس لري او د مختلفو ارګانونو سره دوی ارتباط لري.
د تڼۍ او ګربزو ولسوالیو د غوراټولو شویو ښوونکو ویل چې که څه هم دولتي چارواکو ورسره په هره لیدنه کې د یادو نمرو د ویش ژمنې کړي خو زیاتوي چې عملي اقدامات یې نه دي کړي. دوی ګواښ وکړ چې که له غصب څخه د یاد ځمکې پر خلاصون سربیره د تڼۍ او ګربزو ولسوالیو 400 اضافي نورو ښوونکو ته نمرې ورنه کړل شي خپل اعتصاب ته به دوام ورکړي. دوه تنه ښوونکي په دې اړه داسې وایي:
د ښوونکو دا نهیلي نورا پای ته ورسیګ او خپل خارګوټای د ناقشې مطابق آباد کړی شي. بیا د نغړې په صورت کې د افغانستان اساسي قانون د څلور دشمې او شپږ دشمې ماده پرانا کې چې نن ورځ موږ غونډنی ولی موږ با په پراخ ولرینونو لاس پورې کړو
چې رښتیا معلم د دې ملت د خاورې راهنماوي آینده نسل تربیه کوي. نو ولې به موږ ته د حق نه راکولای شي او تنها په نام باندې موږ شروي چې معلم د هغه جهان راهنما دی.
د ارقام لمخې د یادو یو ښوونځیو په تړلو سره د پوره 8,500 زده کوونکو د زده کړو بهیر له ځنډ سره مخ شوی. په دغه شمیر کې 40,000 هلکان او 10,000 نجونې شامل دي. په همدې حال کې د خوست پوهنې ریاست درسي مرستیال امریکا غږ ته وویل ښوونکي دا حق نه لري چې زده کوونکو پر مخ ښوونځي وتړي او د زده کړو بهیر یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. مطیع الله فضلي ومنله چې د تڼیو د سیګۍ په سیمه کې د ښوونکو ځمکه څه ناڅه غصب شوې خو زیاتوي چې دغې ستونزې د هواري په اړه یې هلې ځلې پیل کړي دي.
ابل اورز هم دی ولایتی شورا او دی ولایت مقام او موږ سره ناستو دی یو کمیسون ټاکلای د خپل ولسوالۍ کې دی معلمینو او اتحادیه ده چې تفاهم ته سره ونه رسیدل خنن دی موږ خپل رئیس معرف هم الته محل ته ځان رسولای دا ان شاء الله مسله به زړه زړه حل شي
ل قانوني او سولې زلارې د خپل حقونو غوښتل دی هر وګړي قانوني حق بلل کیږي مګر د پښتني ته په جواب کې چې آیا د خونځي تړل د خونګو قانوني حق کېدلی شي خون کې وای چې د غید خپل حق غوښتنه یوازینه لار ده ابراهيم رحيمي امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د افغانستان د ملي وحدت اجرایوي ریاست ویلي دي چې د انتخاباتو د کمیسیونونو او سني کمشنران د پارلماني انتخاباتو نیټه نشي ټاکله بلکې دا کار به نیوي کمشنران کوي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د اصلاحاتو وړاندیزونه د نافذ قوانینو خلاف بللی دي بل پلوزنه افغانان د حکومت نغواړي چې په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره په کمیسیونونو کې وړ کسان په کار وګماري ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ راکړی دی
افغان حکومت وروسته له هغې د ټاکنیزو کمیسیونونو د نویو کمشنرانو د ګمارنې لپاره د غوراوي کمیټې پر جوړولو کار پیل کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون د لس فقرې وړاندیزونو او برخې ومنلې او د عدلیې وزارت او د چارو ادارې ته یې دنده وسپارله چې د دغو وړاندیزونو د عملي کولو لپاره قانوني لارې چارې ولټوي د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوسني کمشنران په دې کچه نه دي چې د راتلونکو پارلماني ټاکنو لپاره نیټه وټاکي او سی روان دي چې دغه کمیسیونونو لپاره نوې کمشنران وګمارل شي د اجرایي ریاست مرستيال ویان جاوید فیصل وای د کمشنرانو د غوراوي کمیټې جوړول د حکومت له لومړی توبونو څخه دی چې د جوړیدو په چارو کې پرمختګونه شوي او جربه په کار پیل وکړي
د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون وظیفه لري چې حکومت ته پیشنهاد وکړي د هغوی د پیشنهاد مطابق حکومت له نوو کمشنرانو سره د کمیسیون له نوو غړو سره پر دې کار کوي چې راتلونکو ټاکنو لپاره وخت پینسي اوسني اشخاص اوسني افراد د کنه دي چې هغه درتلونکو ټاکنو وخت یې نکي د وسنۍ کمیسیونونو کمزوري فعالیت او چې موږ د ډیرو سرګردان انتخاباتو شاهدان وو
که څه هم خاغلی فیصل د نویو کمشنرانو د غوراوي د کمیټې د غړو په اړه معلومات ورنکړل خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون دا وړاندیزونه د افغانستان د ټاکنو او اساسي قوانینو خلاف بولی وای چې د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون د کمشنرانو د غوراوي کمیټې د غړیتوب لپاره وړ کسان وړاندیز کړي نه دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستيال عبدالرحمن هوتکی امریکا غټوبل د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې غړیتوب لپاره وړاندیز شوی نمونه د کمشنرانو د غوړه کولو په کچه کې نه دي
یو کمشنر پوسټ د دولتي لحاظ باندې د وزارت پوسټ ولې دی ورته یو نفر د مدني ټولنې نه په دغه ګزمش کمیټه کې نه یو نفر د خزو د سازمانونو نه په دغه ګزمش کمیټه کې نه ولید یو نفر د رسنیو نه ورته نیولې چې دا په قانوني اړخ په خپل دولت کې نه لري یغې تر څنګه یو نفر د خدمات ملکی نه نمائنده نیولې چې خدمات ملکی په خپل قانون کې تر اول رتبه پورې سلایي د سکتان
خاغلی او تکیول په خوا د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د پارلمان د دواړو خونو مشرانو د ستر محکمې رئیس د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس له اساسي قانون څخه د سار د ادارې رئیس او د مدني ټولنې یو استاذي غړیتوب درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون د غلوړ پوړي چرواکي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له ټاکنو سره سیاسي او سلیقوي چلند ونه کړي یو شمیر افغانان هم د افغانستان په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د کمشنرانو پر ګمارنې اندېښنې ښیي وای په حکومت کې د نزینې ډلې هڅه کوي چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې خپل پلاویان پر دندو وګماري د کابل ښار اوسیدونکو شلکلن الکوزی امریکا غټوبل
د یو لوی استونزه زمونږ په هیواد کې ځکه چې دواړه ډلې کوشش کوي چې خپل ډله کسان وګماري نو دا زه فکر نه کوم چې دا زمونږ د هیواد په ګټه باندې وي ځکه چې دا یو کسان وګمارل شي چې هیواد لپاره واقعي خدمتګار اوسيږي باید یو کس وګماري چې با استعداد او لیاقت ولري
په داسې وخت کې د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمشنرانو د ګوښه کېدو او پر ځای د نویو کسانو د ګمارلو موضوع را برسیره شوې ده چې شاوخوا یو میاشت مخکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویلی وو د قانون پر بنسټ هیڅوک د ټاکنو کمیسیون د کمشنرانو د ګوښه کولو صلاحیت نه لري او له افغان حکومت څخه یې غوښتي وو چې د افغانستان ټاکنې له سیاسي لوبو څخه لرې وساتي ممتاز بهیر آشنا رادیو کابل
آشنایانو غږ ډکه د جمال او د جلال غرنۍ ژبه ده، وای ور پښتو د مستانه موسیقۍ ژبه ده.
خراب د سپینې تورې چې په برم او په پرتم کې شي، حسن په درخو کې شي، سرشاره په آدم کې شي، ناڅاپه نغمه شي، د رباب په زیرو بم کې شي، چیغه شي، ټپه په خوبولي شومه دم کې شي، ستوري ورته غوږ دي، د اسمان د سپوږمۍ ژبه ده، وای ور پښتو د مستانه موسیقۍ ژبه ده.
مسته په څپو څپو او مسته له سیلابه ده، مسته په څپو څپو او مسته له سیلابه ده، ښکاري راوتلې د سندرو له دریابه ده، تواب البلانو را ایستلې له کتابه ده، واه په تغزل کې ښایستوکي تر ګلابه ده، جوړه ترې لنډۍ شي د درنې ملالې ژبه ده، وای ور پښتو د مستانه موسیقۍ ژبه ده. د پښتو ژبې د ودې لپاره کوم اړین ګامونه باید پورته شي؟ همدې موخې ته د رسیدو لپاره د پښتو اکاډمۍ کوټې تر نظارت لاندې د پښتو نړیوال سیمینار په پایله کې راسته راغلي مهم ټکي څه وو؟ نن د امریکا غږ آشنا راډیو د آشنایانو غږ ادبي او هنري پروګرام مو همدې خورا مهم موضوع ته ځانګړی کړی دی. په دې پروګرام کې مونږ درانه میلمانه هم لرو، خو تر هغې د مخه زه خپلې قدرمنې همکارې شابه جان آشنا ته ستړي مشي وایم.
مننه خایسته جان، زم تاسو ته او خپل درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده هغه څه چې په خبرونه کې راټول کړي زم وکولای شم چې تاسو سره ملتیا وکړم په خبرونه کې.
بالکل بالکل، زه ډیره خوشاله یم چې تاسو نن سره نن ما سره مل یاستئ. البته د یادولو وړ ده چې عابد صاحب د ځینو بوختیا او لقبله نشي کولای چې په خبرونه کې وي، نو زه یوازې نه یم، زما قدرمنه همکاره راسله ده. د خبرونې میلمنو ته به ورشو. افغان پیژندل شوی لیکوال او څېړونکی غفور لیوال صاحب موږ سره مل دی، او د غونډي منتظم تکړه لیکوال عارف تبسم صاحب ته هم زحمت ورکړی چې همدغه اوس موږ سره په لیکه کې دی. دوی ته ستړي مشي وایو. تبسم صاحب په خیر راغلی.
ډیره مننه تاسو
ښه خیریت ستړي مشي، خوشاله اوسئ. تبسم صاحب، اول خو ستاسو د دغه زیار نه مننه کوو، کور مو ودان او تاسو ته ستړي مشي وایو. نن د دغه لوی سیمینار نړیوال سیمینار دریمه ورځ وه، نو تاسو ته بیا هم ستړي مشي وایو. ډیره زیاته مننه. په همدې ترس کې غفور لیوال صاحب ته هم ستړي مشي وایو.
مننه. زه هم تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه درناوی ده.
لیوال صاحب، ډیره زیاته مننه تاسو باندې چې هر کله غږ کوو. تاسو په خورا مهربانۍ زمونږ بلنه منلې ده، کور مو ودان.
لیوال صاحب، زه به هم د مننې په ترڅ کې تاسو ته سلام وړاندې کوم. همدارنګه تبسم صاحب ته هم ستړي مشي او سلام درناوی دواړو قدرمنو ورونو ته چې موږ سره نن شپه په خبرونه کې دي.
کور مو ودان. لیوال صاحب، نو اول به تبسم صاحب ته ورشو، پوښتنه وکړو چې د دغه غونډې په اړه چې هر کال ترسره کیږي، مثلا په پای کې مهم ټکي وي چې یو اعلامیه په شان، د یوې پایلې په شان د غونډې نتیجه هم په ډاګه کوي، که په دې باندې یو څه رڼا واچوي، ګټه یې څه وه، خلکو ته څوک پکې راټول شوي وو، او مهم ټکي یې او قدرمنو اوریدونکو ته ور واوروي. مهرباني صاحب.
ډیره مننه. دا د پښتو اکیډمي کوټې له خوا څخه د درې ورځنۍ نړیوال سیمینار دغه په کوټه کې ترتیب شوی وو، چې دا چې ورته وایي د خپل نوعیت یو ډیر منفرد، یو ډیر جالب او ډیر کامیاب سیمینار وو. چې په دې سیمینار کې لاره وبر زخه چې کوم زموږ لیکوال دي، زموږ دانشوران دي زموږ څېړونکو دي او زموږ نور لیکونکو دي هغه ته دې کې برخه اخیستې و. له کابل څخه محترم لیوال صاحب خپل له دوی سره استاد عزیز الله رفیع صاحب د غرنګا لال بادشاہ ازمون صاحب او زرین انزور صاحب تشریف راوړی وو او ډاکټر زرغونه رښتین هم په دې کافي کې شامل همدارنګه له خیبر پختونخوا څخه هم ډېر ګل شمېر شاعران لیکوالان دانشوران بشمول افراسیاب خټک سلیم راز او نورو په دې کانفرنس کې برخه اخیستې وه په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. دا کانفرنس وو ژبې ته مختص وو چې ژبه پښتو ژبه او جهانیت و دې ته په پښتو ته کوم ګواښونه ورپېښتي پښتو کوم امکانات په دې کې موجود دي چې د پښتو د ودې لپاره په کار وسپلی شي. نو په دې باندې دا درې ورځې خبرې وشوې او د دې چې دا نن کوم آخري غونډه وه په دې کې چې کومه اعلامیه خوره شوه په هغه اعلامیه کې دا خبرې په ګوته شولې چې د پښتو ژبې لپاره د لر او بر د پښتنو لپاره د پښتنو ترمیان داسي اړیکې مضبوطول پکار دي چې هغه دی د پښتو د ودی لپاره د پښتون کرام د توسن لپاره کار وکړي. نو داسي مهمه نکته په اعلان کې شامل وي چې د صداسي کمیټه او مرتبطه کسوه چې هغه به د نړیوال پښتو چکن څېړونکو مرکزونه دي له دغه سره به ارتباط نیسي او له دوی سره به دا تکوی خپل یو پاره به جوړوي او پښتو د وادي د لپاره به ګډ ګامونه اخلي.
bale manan bale manan tabasum sab lewal sab lakat sanga che albata po diru juzuyato che pa awalo do ma dre ma ras ke wel shiwi o aghi taba ډیر نه زوخه سجان زکه چې مراکې شوې دي او اوریدونکو په پجریان کې لیوال سپتر کوم ځای چې د سیمینار په دغه درې ټکو راڅرخیده یا څلور چې پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات په پښتو ژبه په ستونزې په جهانی کې دوی په دې خبرې شوې دي خو تر ټولو مهمه چې د ستونزو د حل لار ورته پیدا کولې شي هغه موجوده امکانات دي اوسنی شرایط ته په کاتو آیا امکانات ام دومره و چې د ستونزې حل کی یا ورته پیدا شوې دي کنه؟ bale لیوال سپ زمغه غوري خاله بعده مرغه د لیوال سپ سره زمغه غړي کم دا وس قطه ده تبسم سره کده شي چې د دې پختنې جواب یو لنګ غند تاسو مرکه به لیوال سپ نه مو پختو
خان خدای دې ماش کوم د ټول په موضوعات باندې خبرې وشنو یوازې پر ستونزو باندې خبرې نه دي شوی بلکې د څه خبره دا و چې موږ ځینې لیکوالو او ځینې دانشورانو به وار په وار دا خبره کول چې پښتانه باید چې اوس دا ویکټم هود زخراوږي دا چې هر وخت ځان مظلوم وړاندې کوي دا هر وخت چې د خپل مظلومیت ناری وي اوس نه دې زخراوتل په کار دي
څومره مهم ټکی bale
جیو چې نور چې کوم ناری دا غډيره پر مخ باندې تللې ده اوس کوم واجب تا موږ خپل کلتور تا موږ خپل کام تا باید چې په عادي نظر باندې نه وګورو موږ باید چې په اړتیا د نن نن امکانات چې کوم راغلي دي هغه د ټکنالوژي میدان کې دي هغه کړه کانوی په میدان کې دی هغه کا په د کلچر د کلتور په اړه باندې مخترازي د پکار دا چې موږ هغه خلک چې پور
مننه
دا یو ډېر مهم موضوع چې باید کوچ
مننه تباسم صاحب کور دی ودان لنی کومل خایسه جان لیوال صاحب موږ سره په لاین کې دی لیوال صاحب او به خایسه لاین قطر شوه او دا پښتنه به بیا تکرار کوم لکه څنګه چې سیمینار پښتو ژبه جهانیت ستونزې او امکانات تر انوالاندې پایل شو او روانو نو زما پښتنه دا ده چې په ستونزو باندې همیشه خبرې شوې دي او ستونزې شته دی وی او نه پیغام چې لا به ای او کڅنګ خو هغه ټکی چې زه غواړم پښتنه وکم هغه امکانات دي آیا په اوسنی شرایطو کې د دواړو غاړو پښتنو ته د ستونزو د حل په امکاناتو خبرې وشوې کو شوې څه وی امکانات موجود دي چې ستونزې حل شي
او لنی کمر په دغه سیمینار کې دی یاد دي سیمینار یو ځانګړنه هم دا و چې تر خو حقایق او تر څنګ یو شمېر هر مختګو هم شمار شول چې پښتو او پښتنو ته لیکمر په دې نوې زمانہ کې ورپېښ دي او دوی له غوته ګټه اخیستلی شي تر هر څه مهم نو په خپل د پښتنو د شعور د سطحې لوړواله ده همدغه سیمینار په خپل د دې نه ده چې یو قوم د خپل فرهنګي او ژبنی ستونزو د مطرح کولو پر هغه د غږېدلو او د حل لارو د منډلو لپاره تا تلاش کوي او دا وړه خبره نه ده
بالکل
بل اخوانا پر رسنیو کې د پښتو ژبې د پراخ حضور په ټولنیزو رسنیو کې د پښتو ژبې وضعیت د ځوان نسل هغه نوې موقف چې انداوسی په دې نړیوال کلي کې لري د ټکنالوژي سره د ځوانانو د پښتنو ځوانانو آشنایي او نږدېوالی په بمدغه الکترونیک دنیا کې په برېښنایي نړۍ کې د پښتنو ډېر پراخه حضور نوې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستنې باندې د یو پریزنټیشنو یو ځوان افغان په دې اړه په دې سره پورې پریزنټیشن ورکړه. بل خو نه په سیاست کې په اقتصاد کې په نړیوالو مناسباتو کې د پښتو او پښتنو حضور په دا ټول هغه مسایلو چې سره د امکاناتو د قوتونو په توګه شمارلی شي په بیلابیلو تخنیشته سیمو کې د ښوونځي او د پوهنتون په درسي نصاب کې د درسي نصابونو کې د پښتو موجودیت او پراختیا او د تقام د مودرن پښتو تدریسي نظام د رامنځته کولو لپاره د پښتنو توجه او پاملرنه یلی دغه ټول هغه څه دي چې همداوسی پښتانه د خپل ژبې او فرهنګ د ودې او پراختیا لپاره کارولی شي.
بله،
دې څنګه دي چې د افغانستان په دننه دغه امکانات زیات دي او په دولتي سطحه پام ورته اړول کېږي او دې موضوع داسې یو فکر او سراسري شعور رامنځته کړی دی چې هر هغه ځای چې پښتانه په ګڼ شمېر کې اوسي
البته باید
درسي اداري
بله. او بنسټونه ورته جوړ. بله، لیوال صاحب تاسو خبره بالکل سیده د سیاست لارخه خو چې کورته وو ګورو په دې وروسته یو کې مثلا د سرحد اخوا د اخوا دواړه پښتانه داسې یو روحیات مثلا په خپل د خړو پړو اړیکو اغیز په دغه پښتنو هم رالویدلې ده. دا په خپل څومره د ژبه په برخه کې یو خان ګرځیدای شي د سیاست لاړخه او د انټرنیټ او کمپیوټري پرمختګ ژوند پاړه او دا چې افغان ځوانان ورته لاسرسي پیدا کړي او پښتو ژبه پکې وده پیدا کړي دا په خپل د دې ته اړتیا لري چې ژبه معیاري شي. که ژبه معیاري نه وي یو لوی مشکل به پدې کې دا وي چې دا به د انټرنیټ لاره به زیات کسان هم ترې کار وانه خسلې شي ځکه هر څوک چې په خپل سیمه ییز ژبه غږیږي هغه په انټرنیټ کې اچول کیږي نو بانی بای هم ډیری وی او یو معیار او یو واحد لار به پکې موجوده نه وي. دا یو خبره. بل دا چې تاسو هم یو ډیر مهم ټکی ته اشاره کړی و او ځینو نور دوستانو چې ویناوي کړی وی ویلی و چې اوس پښتو ژبه لدی اړخه هم شاته پاتې ده چې ډیر پرمختللي او هغه کسانو چې زده کړې کړې دي او تحصیل کرده کسان په خپل د پښتو د ژبې زده کړه هم ځان د لپاره تر یوه حد پورې دا د تمدن هغه کې چې مثلا ما ژبه نه ده زده. مثلا عباسین صاحب یو خبره کړې ده ډیر جالبه و د غی تاسو واورې بیا به خبرې وکړو. وای د ادب د خونکو په حیث مالا شرم راځي او غصه هم چې زموږ بازونه په خوی او عادت کې کارغان او زمریمو ګیدړان تاسو واورې چې سوای
د خپل تهذیب د خپل تهذیب ثقافت او تاریخ نه به خبره لکه د پردو پدې کې او پردو کې هیڅ فرق نه دی. یو جرم دا چې خپل ژبه لیکل وستل نه ورزي او بل جرم دا چې ښکارا جاره په فخر دا وایي چې مال خو پښتو لیکل او وستل نه ازي. دا ادب د یو ښوونکي په حیث دغه وخت مال شرم هم راځي او غصه هم چې زمون بازونه په خوې خصلت کارغان زمون زمری لکه ګیدړان.
لیوال صاحب ستاسو ارزونه او د تبسم صاحب نظر ما هم واورو میرمانی.
زه فکر کوم چې مشکلات خو ډیر دي. تاسو دې هڅه وکړه نه د بیلابیلو برخو لپاره باید بیل بیل ځوابونه ورکړم. اول خو یو چې په دې سیمینار او کانفرنس کې احساس شو هغه دا و چې د فرهنګي حوزه د ولسی حوزه لا هم یو واحده حوزه ګڼل کیږي که څه هم دا له سیاسي پلوه سره ویشلې ده او د تاریخ د جبر پر اساس تربیله شوې ده خو دا یو واحد ولس ګڼل کیږي او ټول میراثونه ارزښتونه او تاریخي ملي شتمنۍ ګډه ګڼل کیدل دا روحیه ډېره پیاوړې وه او زه فکر کوم چې دا په خپله د لوړ ملي شعور نښه ده دا باندې چې د تاسو د معیاري ژبې خبره وکړه هر هغه ژبه چې په پراخ کمیونیکیشن کې ډېره کاریږي یا پوهاوي راپوهاوي کې او دا چټکه کاریږي هغه په خپله معیاري کې دا یو واجب دلیل لري هر څوک غواړي چې مقابل جانب په خبره ژر او سم او بشپړ پوه
شي بلکې
په دې کې بیا د خپلې ساحوي او د اصطلاح سیمه ییزې لهجې کارول په خپل د اصطلاح نور له دود نه غورځي او منتفي کیږي د دې لپاره چې کله یو چا د محلي لهجې کارونه د جانب مقابل په پوهاولو کې خنډ کیږي دا نه هیڅ کله خپل لا سیمه ییز لهجه نه کاری بلکې کوشش کوي چې خپل خبره په ټولو په اسانه او لنډه او ژبانه جانب مقابل هم پوهوي پښتو لا تر اوسه یا په تیرو لسیزو کې چې د بیلابیل لهجو په انقطاع کې ګیر و یو دلیل همدا و چې ډېره چټکه نه کارېدله اوس هم د سوشل میډیا او د ټولنیزو رسنیو د برېښنایي رسنیو له امله د پښتنو نړیوال کمیونیکیشن زیات شوی دی او د دې لپاره دغه مسله د ژبې په وحدانیت کې د لیکدود په یو رنګوالي کې مرسته کوي که څه هم اختلافات او تفاوتونه لا هم شته دي او په دې کنفرانس کې خبرې وشوې په لهجوي تفاوت او نورو باندې مګر دا مسله که د ژبې نور اړخونه حل شي دا مسله هم حل کیږي او روسي هغه اشاره چې په ډیرو غاڼو برخو کې په شان الله هم د تعلیم په خپل مورنۍ ژبه نه کېده دی ویلو ستونزې په توګه ورته اشاره وشوه ما په لیکنه کې هم دې ته اشاره نه بعد برابر په ټوله پښتو مشته جغرافیه کې یوازې د 15% تر 20% په خپلو پورې د دې ته لاسرسی لري چې په مورنۍ ژبه زده کړه وکړي دا یو دې ټیټ حد چې دا چې ځینې خلک په کور کې پښتو وایي مګر په اداره کې په بزنس کې په راکړه ورکړه کې په سفر او هزار کې بل ژبه ته اړتیا لري او دا یو لوی پرابلم دی مګر هغه څه چې موږ له ناامیدي او یاس څخه ژغوري هغه څه چې دا په دې برخه کې د پرمختیا میزان مخ په لوړ دی یعنی پښتانه اوس دې ته متوجه شوي دي چې خپل ژبه یې هیرول د کمالي ده او دوی باید خپل ژبه زده کړي
ډېره
مهمه دا ده چې موږ مخ پر خکېدو روان یو
بله بله
موږ به هغه وخت وایو چې د هغو پښتنو شمېر ورځ تر بلې کمېده چې خپل ژبه باندې لیکل نشي کوی او لوستل نشي کوی
کور مو ودان لیوال صاحب تبسم صاحب ستاسو د حوصلې او زغم نه مننه مهرباني وکړئ
جی باسن صاحب وزمور ډېر تکړه محبوب او شایسته لیکوال دی او دوی ته ودته حوصله دومره راښته کول نه دی پکار پدې کې د هغه سړي د هغه چا اس کسر رسو چې هغه دا وایي چې زه خو پښتو نه سم لیکلای زه په پښتو لیکل چیرې زده کوم زه په پښتو لیکل زده کوم په مکتب کې
بالکل
زه چې د ډیورنډ کرښې په دې غاړه باندې پروتم زه خو نه دا واک لرم نه دا اختیار لرم چې زه د خپل بچی په یو داسې مکتب کې واچوم چې هغه دی و هغه خپل مورنۍ ژبه وروشي او خپل مورنۍ ژبه کې د ذکر ورکړي دا خو یو ډېر سیاسي محرومي ده چې د ډیورنډ کرښې په دې غړ کم پښتانه پراته دي او هغه ته ورپېښ شوه خو درته امکانات هم په دې کې موجود دي اوس دا وخت کوم خبره وکړو یا مو ذکر دا خبره وکړو چې کله ملت پال غوندونه په خبر پښتونخوا کې په واک کې وو، نو د پښتو ژبې د رسمي کولو یا د رسمي زده کړو د پار د کارولو کار کړی وو. دغه رنګه اوس دا وخت د ملت پال په دې ایلت کې په بلوچستان کې د جنوبي پښتونخوا کې په واک اختیار کړي، نو دوی هغه اول قدم اخستی دی. دوی دا یو سیاسي فیصله کړې ده چې موږ به وختونو ماشومانو ته د سبا کې د نن په خپل مورنۍ ژبه کې ان موږ کوو.
بله، تبسم صاحب خبرم په ګل بدله خبرم ساسيونی ولا تاسو را په غونډه کې د پښتنو زن مشرانو چې د کلونو نه را په دی خو د پښتنو د ستونزو د حل لپاره مبارزه کوي، خو تر کوم ځای چې ول سره خبرې کیږي پښتانه دومره د دوی د مبارزونه راضی نه دي، ځکه چې د دوی ستونزې لا هم په ځای پاتې دي او ورځ تر بلې بدتري روانه ده. او اساسي ستونزه چې د پښتو د زده کړې په خاطر مطرح کیږي هماغه د پښتنو میشتو سیمو کې په پښتو د مکتب نشتون دی. خاطر ستونزه به د مبارزینو په مبارزه کې دا و چې د حکومت ملاتړ دوی د ولست لپاره نو تر لاسه کړي چې مکتبونه جوړ شي. اوس تازه ژمنې څه وشوي؟ آیا همدغه حال به چې کانفرنسونه به دایریږي او ستونزه به مطرح کیږي خو د حل لارې به بیا حل لارې ته به بیا څه ممانعتونه پیدا کیږي که څنګه؟ داسې یو څه نوي مطرح شول؟
از ما خیال دی چې ځینې داسې ګامونه دي چې هغه کومه په ملتپالو کې وګورو هغه په خپل سیاسي واکو اختیار کې اخیستی دي. خو دارنګا کانفرنسونه یا دارنګا سیمینارونه سکیږي او د موږ په دغه ځکه وکړو په دې کې چې کوم زموږ د ملتپالو ګوندو کوم مشرانو هغه په دې کې لساره به تر ماشاله موجود وو، زموږ چې کوم استادانو هغه په دې کې موجود وو، زموږ چې ډاکټرانو، یعنی زموږ د ژوند ژوند زه د ژوند هر څیر خلک په دې کانفرنس کې موجود وو او تر ماښامه پورې به تر څو کانفرنس ختم شوی موجود وو. یعنی په خلکو کې دننه اولس کې هم او له دې سره سره زموږ کوم مشران دي هغه کې دا احساس موجود دی چې هغه د پښتو د ژبې د پرمخ کولو لپاره ګامونه پورته کوي او د دې رنګه کارونه وشي. نو یقیناً به دا عمل کې راځي او هغه وخت
یعنی د مشرانو نم دسې خواست وشو نوی څه خواست موجود و چې باید هغې دې ته وهڅېږي چې د حکومت یا د نظامونو ملاتړ ترلاسه کړي چې بالاخره دې ستونزو ته یو حل لاره پیدا شي. خلک یخ شوي، پښتانه یخ شوي دي، خپل حق غواړي، تعلیم د هغوی حق دی، د مور په مورنۍ ژبه زده کړه د هغوی حق دی. مشرانو نه خاص خواست وشو په کانفرنس کې؟
بالکل خاص وصول لري د خدمت د صبح زموږ عائلت چې موږ غواړو هغه نن په دې اخرنۍ غونډه کې موجود وو. دا غوي مخ ته داس خلک شي شو چې موږ په مورنۍ ژبه کې ذکر غواړو د واجب په پښتو کې د دچ بنوسي او بیراوی اگر موجود دي دغه ته باید په او دوی وویل چې موږ دا ګامونه اخیستي دي او موږ په دې باندې کار کوو او دا به رسمي کیږي.
بله، ډیر مننه کوم کور مو ودان تبسم صاحب. په همدې ترڅ کې کله چې نوشابه جان ما د تبسم صاحب سره په تلیفون کې خبرې کولې نو زه هم دې ته متوجه شوم او په خپل تبسم صاحب هم دې شي ته متوجه شو چې موږ په خپل خبرو کې د سوچتر یو څه سوچتوب کله چې یو څوک بل ځای کې ژوند کوي او هم د نو د بل ژبې تر تاثیر لاندې وي هغه سوچتوب تر یو حده لا لاسد زی. لیوال صاحب هم په همدې غونډه کې یو ډیر خټي کې ته اشاره وکړه چې وای کله چې ګڼ شمیر پښتانه د دندې په سله هوا د ورک شوي او کورنۍ لزان سره بوتلې او په برتېسي کې د خپل هویت لمړنۍ قرباني په توګه هم ژبه بایلو ده.
پښتون چې په ځای ته ورشي تر هر څه وړاندې ژبه هېروي. په کور دننه هم چې په ماموریت یا مزدوري په سلو خارونو او پلازمینو یا پایتختونو ته ورشي نو ډیر ژبې خپله ژبه د رسمیاتو او تعلیم تر ژبې زارک.
نو لیوال صاحب ته بیرته ورشو. لیوال صاحب دا هغه ستونزه ده چې زه په خپل ځان ورسره مخامخ ګورم او په خپل
اوس خو خیسه جان خیسه پښتو
بل نه اصلا خود درست ده خو زه د رشاد جان
بچی سره په ستونزه لرم.
بالکل، ځکه ډیر مشکل ده موږ په کور کې ورسره پښتو وایو ټول وګړي، اما بیا هم تلویزیون ده مثلا رسنۍ دي یا مثلا کله چې ښوونځي ته ځي دا ټول یو څه بالکل دوی تر یو حده پورې پردي کیږي. لیوال صاحب په دې برخه کې څه باید وشي؟ دا هغه ستونزه ده چې زیات کسان چې په بهر کې ژوند کوي ورسره مخامخ دي.
کله چې په دې بشر پیژندنه کې د دیاسپرا بحث رامنځته شو، دیاسپرا د یو ملت د ولس هغه دلیز مهاجرتونو ته وایي چې د بیلابیلو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي شرایطو له امله یو ولس په دلیزه توګه ډېر لرې لاړ شي او د بیرته راستنېدو امکانات ډېر کم وي. افغانان له بده مرغه د تاریخ په اوږدو کې د بیلابیلو عواملو له کبله دلیزو مهاجرتونو ته اړ وو. پخوا دا دلیل اقتصادي و. ما په خپله مقاله کې لیکل چې هندوستان ته حتی سلګونه کاله پخوا تر استرالیا پورې پښتانه د عمر جوړې پیدا کولو دپاره لاړل او په دې وروستیو کې خو تاسو ولیدل چې سیاسي مشکلات هم ورسره غاړه شول او پښتانه په ټوله نړۍ کې تیت تراک شول. دلته د دغو مهاجرتونو په لړ کې د هویت او د فرهنګي هویت مسله چې ژبه پکې تر ټولو مهمه ده مطرح شوه. یو هم محیط د بلې ژبې وي او بل دغه کسه مسله یا د اقتصادي تړاو مسله چې ده دا په نورو ژبو کې وي. د همدې دپاره اول نسل خپله ژبه ساتي، دوهم نسل یې 50% کې له لاسه ورکوي او دریم نسل تقریبا د خپل ژبې څخه خپل مورنۍ ژبې څخه پردی کیږي. یعنی تشویش یوازې په لومړي نسل کې نه ده، د پیړیو په اوږدو کې چې افغانانو ګڼ مهاجرتونه کړي دي اول نسل خو له منځه تللی دی. همدا اوس کوم نسل چې له هغو نه راپاتې دی کوم ژبه یې له لاسه ورکړې ده ورو دغه هویت هم له لاسه ورکوي چې موږ یو وخت کې افغانانو. نو د دې په دې توګه ګورو چې هغه د کوربا جامعې یا د کوربا ټولنې فرهنګي او اقتصادي اغېز دومره پیاوړی وي چې دوی په ځان کې حل کړي. د همدې دپاره او دا قضیه یوازې بهرنۍ نه ده، په افغانستان کې دننه او دلته په پښتون میشتو کې یعنې تر ډیورنډ کرښې ورهاغاړه اوس په پښتون میشتو سیمو کې هم دا مشکل دی. دلته پښتانه په کاروبار پسې یا کراچۍ ته ځي یا لاهور ته ځي یا نورو لویو ښارونو ته ځي. دوهم درېیم نسل کې نور خپله ژبه له لاسه ورکوي. افغانستان کې هم تاسو پوهېږئ چې ډېر پخوا له کابل ته د پښتو ژبې د هدیرې لقب ورکړل شوی و. یعنې ټول پښتانه چې په ماموریتونو، کارونو او مزدوریو پسې کابل ته راتلل هلته یې تا باندې اقتصادي تړاو، هلته د اداري سیستم او د واکمنو شرایطو تر تاثیر لاندې خپله ژبه ورو ورو هېراوله. د همدې دپاره د افغانستان په نفوس کې تاسو د هغو شمېر پښتنو یوه فیصدي ګورئ چې دوی په خټه پښتانه دي خو په ژبه پښتانه نه دي، پښتو یې نه ده.
مننه لیوال صاحب. بله او بخې چې تاسو خبره مې ونیول ډېر بخنه غواړم خایسه جان د مرګ دي یاد او زی اوریدونکو په لاین کې دي او زما زړه کې مې و پښتنه غوټه ده. اجازه ده
خبره دا و چې په خپل د لیوال صاحب او د تبسم صاحب خبرې دومره خوږی وي او دومره د ارزښت او معلومات نه ډاکې وي چې بالکل اوریدونکو هم خپانه شي.
خیر زما یو پښتنه په
دې اجازه ده
بیا اوریدونکو
اول
لیوال صاحب پښتنه ډېر ستونزې لري او کېدای شي چې په سر کې همدای کېدای شي چې ستاسو د وینا په اساس تبسم صاحب او د سترګو لیدلې حال چې ګوري چې ژبه یې په سر کې ده خصوصا اخوا. نو اوس پښتو څومره د پښتنو ستونزه حلولی شي که دا مکتبونه هم جوړ شي لیک لوست ټول په پښتو ژبه شي څومره د پښتنو دا موجوده ستونزې حلولی شي؟
اول خو یو خبره ده چې مقدمه دی چې پښتانه په هر څه غیرت کوي لږ لپاره مرغه په ژبه باندې غیرت وکړي یعنې دا ډېر اسانه نه لاسه ورکوي نور د پښتونولي ساتي مګر ژبه ډېر اسانه پایلي. دا یو عمومي ستونزه ده. خو ستاسو د پوښتنې په اړه خپله ژبه ذاتاً هېڅ کله کوم مشکل نه لري. پښتو یو خورا بډایه ژبه ده. په دې کې تحقیق کیږي، په دې کې علمي کتابونه لیکل کیږي، په دې کې تدریس کیږي، په دې کې رسنۍ چلیږي، په دې کې د ټکنالوژۍ لپاره پراخ زمینه شته چې پکې وکاریږي، اقتصاد پکې کارول کیږي، د بازار ژبه کېدلی شي، د سیاست ژبه کېدلی شي، د ډیپلوماسۍ ژبه کېدلی شي. دا په دې پورې مربوط ده چې د دې ژبې ویونکي څومره دا ژبه همدغه سټیج ته راولي. نشته د ژبې په ویونکو کې
مشکل.
وروستۍ خبره چې غواړم په دې برخه کې وکړم، په دې سیمینار کې یو ټینګار دا وشو چې د ښکېلاک یو عادت دا دی چې موږ د همدا په غوږ کې راکوي چې ستاسو ژبه نیمګړې او ناقصه ده، ستاسو په ژبه کې علم دا شیان نه کېږي. نو پښتانه مجبور دي چې د همدې خبرې تر تاثیر لاندې په لوی لاس پردیو ژبو ته پناه وړي. هلته دا غلطه خبره ده چې موږ ژبه یوه بشپړه ژبه ده، او په دې کې ټول هغه کارونه چې په نورو پرمختللو ژبو کې کېدای شي په پښتو کې هم.
ډېره مننه لیوال صاحب. کور مو ودان ور وشو اورېدونکو ته یو د دوی نظر به هم واخلو. پښتنې به حتمان لري. ستړي مشي په خیر راغلی د امریکا غږ آشنا رادیو ده. مهرباني.
السلام علیکم شایسته جان. سلام یم ستاسو عزتمن او محترم مېلمنو ته.
دغه
پرکې نوم بخنه وایم. سلام تاسو ټول ته. ما پښتنه دا د لیوال صاحب نه چي. لیوال صاحب ډېر خپل خبرې
بله
او تبسم صاحب هم ډېر خپل خبرې وکړي چې د پښتو کچري کې سید ایوار زبم نیمګړې نه ده، خو موږ که فکر وکړو کوم مخصي لیکوالان لرو، سیاست پوهان لرو، اول کې دا بل ټکی ډېر کې استعمالو. بل څه دا شنبه، یک شنبه، دو شنبه دغه سید د کوزه پښتونخوا کې خو سید د هو مجبور دي چې کتاب نه لري، د تعلیم نه لري، اردو سره غدي د موږ د غدي نادرخان کورنۍ حکومت چې څومره مشران مالې دي د غوینه د غازی امان الله خان لور بنته ما انټرویو ورغدا چې د خپل په پښتونخوا په ده د کندهار د اوسیدونکو دغه د پیغام اوغان د خطاب صاحب ته ورته وایي د خپل لوري راوستلې وي چې زمند لاري نه په پښتونخوا په ده. نو دغه پښتانه د خپل لسونه یا دوی په خپل کټ کړی دي، دغه لیکوالان دوی ګرام دي که دغه کلیوال خلک چې هغه به ویلی نه دي دا ګرام تاسو ګورئ په دې باره کې دوی څه نظر ده. مهرباني تاسو
کور مودن تبسم صاحب ته باور ورشو. تبسم صاحب تاسو نظر بیا به لیوال صاحب نه واورو.
زما خیال خدا دی چې یکی دن دا ستوند خدا زمور خموش باید چې هغه خلک وبخت رول ماډل نکشي زو چې پښتو پرې شه د خپل کورنۍ کې. موږ باید چې هغه خلک د رول ماډل په توګه باندې خپل بخت کشي زو چې په هر حال کې خپل پښتو پالنې ده. نو په دې کانفرنس کې چې کومه یو مهمه خبره وه، زما خپله مقاله خاص کر په هغه موضوع باندې وه چې د پښتو ورکېدو ته یو خطر نشته، د پښتو د بقا مسله نه ده. چې له 500 تر 600 میلیونه پورې انسانان دا ژبه وایي دا کله هم نشي ورکېدلی. دې ته صرف د پرمختګ ضرورت دی چې له دې نوي شرایطو سره یې د نړۍ توګه باندې په کامي توګه باندې له دنیا سره یې سیاله کړو. صرف د پرمختګ مسله ده، دا هغه د پاره چې دي لارې راوتلی شي. که د پښتو ورکېدلو یا د پښتو د ختمېدلو زما په خپل چې څومره زه پوهېدلی یم یا ما څومره سرچ کړی دي هېڅ امکان نشته چې پښتو دي
بله. په همدې غونډه کې دوراني صاحب یو ډېره ښه خبره وکړه د کتابونو په اړه. وایي کتابونه ډېر زیات چاپیږي خو چې څومره ترې ګټه اخیستل کېږي په دې څوک نه دي خبر، او اثر یې په ټولنه کې د وګړو په عمل کې څومره دی. آیا ته تو او کنه اول به پخپل د دوراني صاحب خبرې واورو چې پخپله د پښتو د ودې لپاره څه باید وشي.
دا یو مسله د زموږ ژبې د چې موږ تر پیښه ده. زما په خیال دا چې موږ وایي موږ په کار دا وکړو، دا موږ په کار دا وکړو، په دې کار نه کېږي. لکه پسرلی چې نه راغلی یا یو نیالګی چې تا سره درسره دی هغه وخت نه دی هغه نیالګی نه لګېږي، یا که دا هغه سیمه ده د دې نیالګي لپاره موضوع نه ده نه لګېږي. دا د پښتو وده
نو تبسم صاحب د دې موسم په اړه وایي پښتو وده یو موسم غواړي، یو زمينه غواړي، که په دې اړه یو څه وایاست او بیا به لیوال صاحب ته ورشو. مهرباني.
ما لکه ما په پیل کې هم دا خبرې وکړلې کنه د هر ځای چې زبه وده کوي زبه سیاسي واک او اختیار چې ولري دا ژبه ویونکي نو هغه د ژبه لپاره د ژبه د پرمختګ لپاره کار کولای شي. او دلته متاسفانه په دورنج کې په دې خوا باندې
پښتانه سیاسي واک او اختیار نه لري. دا ټول پښتانه چې راي وځي سي او دا ټول پښتنو چې موږ کده قومي اسمبلی ته یا په صوبې اسمبلی کې د ژبو په اواله یو په عین کې یو ترمیم راوستل غواړو.
bale تابسم سه د پښتنه جواب لري دا مو باسي هغه څوک چې د پښتنو لیډران دي امدا وس په واک کې دي د حکومت سره زور نه رسیږي کوړه اهمیت نه ورکول کیږي. bale
یو خو پښتو ته د ډیورنډ کرښې په دغه باندې کل هم اهمیت نه ورکړل کیږي ځکه چې پښتو وده کوي نو دا پښتانه د ډیورنډ کرښې په ها خوا باندې له نورو پښتنو سره تړي او زموږ چې کوم درته واکداران دي چې هغه پنجاب زموږ واکدار هغه دا خطر لري چې پښتانه د پیوستون سره پیدا کی او ژبه یې ترقی وکړي نو دا د دوی و انټیګریټی ته د دوی و بقا ته یو خطر
څه ده چې دا یو بنیادی واجب ده چې دا واده نه وکړو. ډیره مننه تبسم صاحب چې په زغرد مو خپل نظر څرګند کړ. لیوال صاحب ته ورشو. لیوال صاحب تاسو نظر په همدې اړه او بیا به نور پښتنې هم راوخلو. لیوال صاحب ډیرو بخې لیوال صاحب تاسو خبره مونی ولا یو بل نیوکه چې پور په خپل پښتنو باندې کیږي د نور مشکلات ترڅنګ دا ده چې مونږ په دې غونډه کې ولې دل چې میرمنې هم شامل وي خود دوی ونده یو څه ته تا و وای په خپل د پښتنو په ټولنه کې هم هغه څه چې باید وي خځو خپل اگر ونده نه ده تر سره کړی یا ورته اجازه نه ده ورکړ شوې د یاد دود او یاد دستور لاله په دې برخه کې هم کوي څه وایست.
اول هو بل پښتون کې یو برخه
میره باندې
هغه د یو د سچوالې هي چې یو په نړۍ کې اصل په سلو کې سوچا نه ده اته د نړۍ د ستري ژبې دا چې دي چې ډېر زیات پر دې کلمې راخېستې دي او دا تقریبا د اټیا وای نو یو لغتونو په څلورم برخه یا پنځه فیصد جوړي د ته پور وایونه وای چې تاسو باید نن ورځ ژبو څخه دا راپور کړئ نو د دې لپاره چې په خپل د کار پښتو لیکنه د ګوزان دی او غړي په توګه درته وایي چې سل په سلو کې ناګا پښتو کته غواړي وکړي دا په حقیقت کې پښتو سره دښمنی ده ځکه چې دا به بیا تاسو وی یوی خواته او منځوی ژبه باندې واوري په خپل پښتانه باندې تاسو دا خو خبره په دې کې ملار کې په دې باندې کار کوي چې خځې د هرې ټولنې نیمایي برخه ده او د ژبې په مسله کې د فرهنګ په مسله کې په ژبې د خځې نقش هیر شي نو تاسو ته حقیقت کې په لوی لاس خپل فرهنګ نیم بدن له منځه وړي. بله ا دې دغه چې پښتو د پښتو سچا تاریخي لغتونه مفاهیم حتی لوی برخه فولکلوریکا پانګه د دې خو په وسیله ساتل شوی ده را منځته شوی ده.
bale lande tape tolo khuz weli di khaisa jan
da tul de khuz mulkiyat te ya da ta su che pakhpal farhangi bada azir ma ki د فولکلور په نامه چې لاري او په خامه کې ډېر ناجی دي دا اصلا د خزل خواره مزه شي د خزل خواصه کوم شي.
bale mananana lewal sahab amdal ta waalam yow mananana wakam ta suna che ada aqal de dui zahmat am nalidal won lida
ko aw yow khabara da che amdagh andwal da program ke ham wasatal sho dalta pa khabarawana ke dui mermane we aw pa hamdi khabarawana ke dua gran melmane we che pa hamdi masali band khabari we
che hadaf pa manat pa gako khaisa jan lewal se faqat yow da qawaqt laru la bad mar gayoni ma da qawaqt bal akhira تاسو چې د دواړو لوري پښتانه یو ځای شوی او په کانفرنس کې ګډون کړی او د نظریاتو تبادله یا بل تجربه انتقال څومره څه کولای شي دا غړا غړ سره اې د مرستو څه ویل شو کولای شو کنه ځکه چې دواړو لوري په یو خاص حالت کې دي.
اول خو په نیمه جمله کې نن یې کومه په دې غونډه کې تر هره بلې پښتني غونډه د خځو نقش دی فعال او سره دې چې سامي نیمایي د نړیوال څه دی نو خو یو برخه په کې وی او دا هم شامل دی دا تاسو ود لارو بر د امکانات یو د فکر کوم چې په دغه عصر کې هم دا تر ټولو مه لا سراول نه دا چې د ټولو په مشت سیمو متخصصین او په هم په دغه سیمینار کې سره راغونډیږي دا په دې معنی چې نور نو دغه ګټ امکانات
در
نور هم دوتېږي.
ډیر مننه خور مودان لیوال صاحب، دا ډیره پراخه موضوع ده چې ډیر نور اړخونه هم لري. په خپل رسنیز انارشیزم هم یو مسله چې ما غوښتل ستاسو نظر په واخلم، وخت پات نشو. ستاسو ګران او قدرمنو میلمنو نه زیاته مننه کوم. تبسم صاحب ستاسو د مهربانۍ نه مننه، د زیار نه مننه. لیوال صاحب ستاسو خبرې بالکل ډیره زیات ارزښناکې وي. خور مودان قدرمنو اوریدونکو هم واوریدل، د اوس نه به وروسته د دریخ پرونی همکاران راغلي خبرونه وړاندې کی.
bale درانو میلمنو او اوریدونکو نه مننه چې په خبرونه کې برخه واخلئ. اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پای ته رسیدلی. تر راتلونکو الله مال د دریخ خبرونه په څو لاندې شیبو کې.